Radio.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شپې د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې. نن یک شنبه ده، د مریض دیارلسوه اته نوي د جدي نه ویشتمه او د میلادي 2000 د جنوري 19 د ازادي رادیو په دې لومړی خبري مجله کې چې زه عصمت ساروان د شمشاد زادران په تخنیکي همکاري وړاندې کوم، د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د احتمالي موافقې په اړه، د افغانستان د حکومت د دریزه او نور موضوعاتو تفصیل اوري. لومړی د دې سات خبرونه. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي اداره وایي تیر کال 4,000 افغانان د جګړې له امله بې ځایه شوي. ایران ومنل چې د اوکراین د غورځول شوي الوتکې تور باکس کیف ته سپاري، او د فرانسې پولیسو د ژیړو واسکټو مظاهره چانو پر ضد له اوښکې بهیونکې ګازه کار واخیست. د خبرونو تفصیل. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د اوربند اعلان داسې شرط دی چې طالبان باید د افغانستان له حکومت سره د رسمي خبرو د پیل لپاره ومني. د دې ادارې ویاندې ناجیه انوري ازادي راډیو ته په مرکه کې وویل چې د افغانستان حکومت دا شرط د دې لپاره ایښی چې د بې ګناه خلکو د قتل او د هغوی پر ضد د تشدد لړۍ بنده شي.
تاکید مجدد میکنیم سر ازی که
دا وای موږ بیا تاکید کوو چې زموږ شرط له طالبانو سره د مذاکرو لپاره اوربند دی. د طالبانو دا خبره چې ګواکې تشدد کموي دا د افغانستان دولت او خلک نه مني. د پاکستان ډان رسپانی د طالبانو د قطر د دفتر د ویندوی په قول پرون راپور ورکړ چې طالبان له امریکا سره د موافقې تر لاسلیک کېدو پورې تشدد کموي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي اداره او چا وایي چې د جګړې له امله د خلکو د بې ځایه کېدو لړۍ دوام لري. د ادارې په یوه اعلامیه کې چې پرون شنبه یې خبره کړې ویلي چې په تیر میلادي کال کې 4,000 افغانان د جګړې له امله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. په دې خبر پاڼه کې همداراز راغلي چې په 2013 او 2019 میلادي کلونو کې 215,000 کورنۍ د وچکالۍ له امله بې ځایه شوي او د نیستۍ له امله بیرته خپلو کلیو او کورونو ته نشي ستنېدلی. جګړه او بېوزلي هغه اساسي مسئلې دي چې بې کوره شوي افغانان خپلو کورونو ته له ستنېدو راګرځوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اټکل کړی چې د روان میلادي کال تر پایه به د هغو افغانانو شمېر چې له یوې سیمې بلې ته په تېښته دي او ابتدایي بشري مرستو ته اړتیا لري 1,000,000 دو ته ورسیږي. د فراه په څلورو ولسوالیو کې د ایراني ریال پر ځای د افغانۍ د دودولو لپاره مبارزه پیل شوه. د فراه والی محمد شعیب پرون شنبه ازادي رادیو ته وویل د ایران په پوله د پراتو ولسوالیو لکه اناردرې، شیبکو، قلعی کاوت، لاشو جوین خلکو په بازارونو کې د ایرانی ریال د کاروبار د بندولو نیت کړی دی. محمد شعیب همداراز وویل چې په دې ولسوالیو کې په سلو کې نوي کاروبار د افغانیو پر ځای په ایرانی ریال کېږي. د فراه د څلورو ولسوالیو له یو شمېر خلکو سره په ګډه غونډه کې وویل
تاسو ته بهتره معلومه شي تو من نن سبا هر ورځ ښکته روانه دا تاسو ته هم ډېر زیات ضرر کوي. افغانۍ خپل حیثیت ساتلی دی د جنوبي په شرقي ولایتونو کې تم خلک په خپله د کلدارې بند کړي افغانۍ ترویج کړي هغه چې افغانۍ نن سبا د کلدار دوه چند نه هم یعنی ډېره ټیټه ده کلداره.
په وروستیو ورځو کې د افغانستان په یو شمېر ختیځو او جنوبي ولایتونو کې د پاکستاني روپیو د بندولو لپاره پراخ کمپاینونه وشول. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ایران حکومت تایید کړ چې د اوکراینی الوتکې تور باکس به د اوکراین حکومت ته وسپاري. د جنوري په 8 نیټه د ایران پوځیانو د اوکراین د هوایي شرکت یو مسافر وړونکې بوینګ الوتکه وبشته چې یو سلو شپږ اویا تنه پکې ووژل شول. د ایران حکومت وروسته ومنل چې الوتکې ویشته خو ویبل چې پوځ صاحبان دا کار کړی دی. د ایران د ملکی هوایي چلند تحقیقاتي پلاوی مشر حسن رضایی فر پرون شنبه د ایران دولتي خبری آژانس تسلیم ته وویل چې ایران داسې ټکنالوژیکي امکانات نه لري چې د الوتکې په تور باکس کې د الوت په اړه ثبت شوي معلومات تحلیل کړي. هغه وویل چې کیف ته له رسېدو وروسته به د امریکا، فرانسې او کاناډا متخصصان هغه معلومات وڅېړي. د اوکراین حکومت په ځلونو له ایران غوښتنه کړې چې ژر تر ژره د الوتکې د معلوماتو د ثبت باکس ور وسپاري څو د پیښې په اړه د بې پري او کره تحقیقاتو لپاره کار ورڅخه واخیستل شي. د فرانسې پولیسو پرون شنبه د حکومت ضد مظاهره چانو د تیت پره کولو لپاره له اوښکې بهیونکي ګازه کار واخیست. د راپورونو پر اساس پولیسو یوازې په پاریس کې لسګونه مظاهره چان نیولی دي. په فرانسه کې د حکومت ضد مظاهره چان ژیړ واسکټونه اغوندي او پرونی د اعتراض 15 ورځ وه. او د لبنان ولسمشر میشل اون پرون شنبه د خپل پوځ او امنیتي ځواکونو قمندانان احضار کړل او هغوی ته یې امر وکړ چې د پلازمینې بیروت په مرکزي سیمو کې امنیا ټینګکړي. د لبنان په پلازمینه کې د مظاهره چانو او پولیسو ترمنځ اخو ډب لا هم دوام لري. په لبنان کې له دریو میاشتو راهیسې مظاهرې کیږي. زمو شغله ازادي راډیو اوري. د ازادي راډیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او په منځنۍ څپه 12:15 نوي او اف ام 3.15 څپه اوري. د رواني خبري مجلې په دوام کې اوري. د سولې لپاره د دولت وزارت وې د امریکا او طالبانو ترمنځ موافقه د افغانستان په دولت پوری اړه نه لري. د ولسمشر غني ویاند وې طالبان دي د تشدد د کمولو په ځای اوربند وکړي. خو په ننګرهار کې دینی عالمان وې د سولې لپاره د هلو ځلو ملاتړ کوي.
که مسوله چې روانه ده مونږ دعا هم کوو او د دغه سولې د روان بهیر نه مونږ ملاتړ هم کوو.
په کندهار کې د ژورو څاګانو او برموله کبله د اوبو سطح ټیټه شوې.
خمرش اوس پر دغه یو پلان باندې کار کوو چې د دې څنګه کولای سو مخنیوي وکړو ځکه ورته تر بلې د اوبو سطح کښته کیږي.
د دې نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسلو ته په څو نړیوالو ورځپاڼو کې کتنه کوو. د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت وایي د طالبانو د سیاسي استازو او امریکا ترمنځ موافقه د افغانستان په دولت پورې اړه نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د قطر دفتر ویان پاکستانی ورسپانې ډان ته ویلي چې شاید د دې میاشتې تر پایه له امریکا سره موافقه لاسلیک کړي. په همدې حال کې د اسلام آباد لپاره د کابل پخوانی سفیر د افغانستان پر حکومت غږ کوي چې د سولې لپاره په لاس راغلی موقع له لاسه ورنه کړي. نور جزئیات فرشتې جلال زی پراپور کې.
د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې د طالبانو د سیاسي دفتر او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیزات ترمنځ موافقه د افغانستان له حکومت سره مستقیمه ارتباط نه لري خو دوی له جریان خبر دي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایاندی ناجی انوري بیګ ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا او سوالو طالبانو د سیاسي استازو ترمنځ په موافقه کې چې لاسلیکي ژبه داسې موارد نشته چې په افغانستان پورې مستقیما تړلې وي.
مذاکراتی که فعلا جریان داره بین ایالات متحده امریکا و گروه طالبان.
ناجی انوری وویل چې د افغانستان او د افغانانو د برخلیک پریکړه په د افغانستان د حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ په مخامخ خبرو کې کیږي. دا وایي هغه مذاکرې چې اوس مهال روان دي هغه د امریکا او طالبانو ترمنځ دي. هغه څه چې لاسلیک کوي د هغوی خپل منځي موضوع ده. په هغه کې شامل مسایل، شرایط او څه چې لاسلیک کوي د افغانستان په دولت پورې اړه نه لري او د افغانستان په اړه پریکړه نه کوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلیلزاد د تیر کال د جولای په میاشت کې خبريالان ته په دې اړه چې له طالبانو سره د موافقه لپاره کومي اساسي مسلې مطرح دي ویلي وو.
څلور موضوع باندې چې بحث کوو چې د تروز مسله ده، د امریکای د قوم موجودیت په افغانستان کې پاینده کې مسله ده، د افغانانو یو بل سره مذاکره ده، اوربنده.
زلمی خلیلزاد په دوحه کې د طالبانو له سیاسي استازو سره خبري جاري ساتلې دي. په قطر کې د وسوالو طالبانو د سیاسي دفتر وایاند د پاکستان دان روسپانی ته پرون ویلی چې له امریکا سره په خبرو کې ډیر پرمختګ کړی او شای د دوی او امریکا د استازو ترمنځ موافقه د جنوري د میاشتې تر پای لاسلیک شي. خو تر اوسه د دې جزئیات نه دی ورکړ سوی چې خلیلزاد د طالبانو سره پر هغو اساسي څلورو مسلو په بحث کې کومې پایلې ته رسیدلی او څه ډول توافق پکېږي. خو په پاکستان کې د افغانستان پخوانی سفیر حضرت عمر زاخیلوال وایي چې دای د سولې د پروسې د راتلونکي په اړه خوشبین دی. زاخیلوال وویل چې د ټول افغانستان په کچه تشدد کم شوی دی او دا د طالبانو له لورې انعطاف څرګندوي او د افغانستان پر دولت یې غږ وکړ چې له موقعې د استفاده وکړي.
اول خو طالبانو هیڅکله وربند نه دی رد کړی، په بین الافغاني مذاکراتو کې باید په توافق باندې سره ورسي. دوم دا دی چې همدین توافق کړی دی چې د امریکې سره د هوکړې لیک نه په لس ورځو کې دننه دننه خپله آمادګي ښودلې چې دوی بین الافغاني مذاکراتو ته دوی حاضر شي.
خو د سولې په چارو کې د دولت وزیر عبدالسلام رحیمی پرون پر ټویټر لیکلی چې اوربان د طالبانو سره د افغانستان د حکومت د مخامخ خبرو مخکنی شرط دی. د هغه ویاندې ناجیه نوري بیګه د دې خبرې د واضح کولو لپاره ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان دولت دا شرط د بېګناه افغانانو د ژوند او د امنیت لپاره ایښی دی. انوري وویل چې د افغانستان دولت او خلک یوازې په دې قناعت نسي کولای چې طالبانو به د تشدد د کمولو سره موافقه کړې وي. په پاکستان کې د افغانستان پخوانی سفیر حضرت عمر زاخیلوال بیګه د افغانستان د حکومت د دې شرط په اړه وویل چې په سختو دریځونو او توندو خبرو باید د سولې لپاره موقع ونه بایلل شي او له موجودو شرایطو سره باید ستراتیژیک چلند وشي. خو آیا د افغانستان حکومت اندېښنه لري چې وسلوال طالبان به له امریکا سره د موافقې تر لاسلیک وروسته له دوی سره له خبرو او د اوربند د ټینګولو شاته سي؟ زاخیلوال وویل شاید اندېښنې موجودې وي، خو سوله په دې ارزي چې حکومت هر ممکن خطر ورته ومني.
لبل خو د افغانستان د ولسمشر وایان صدیق صدیقی وایي کچیرې طالبان په اوربند موافقه ونه کړي د سولې رواني هڅې به نتیجه ورنه کړي. صدیقی پرون په کابل کې وی غونډې ته همدار ازول چې ممکن طالب استازي د اوربند له طرحې سره له پاکستان راستانه شوی وي. دا پر اساس حل کړي چې طالبانو ویلي چې له امریکا سره د سولې د هوکړې لاسلیک ته نږدې شوی دي. د دې موضوع تفصیل د رحمت الله افغان پر راپور کې واوري.
د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د مذاکراتو لبیا پیل سره افغان حکومت وای له اوربند پرته به د سولې روانې هڅې مناسبې پایلې ته ونه رسیږي. د محمد اشرف خانی ویان صدیق صدیقی د شنبه پورس کابل کې خبريالانو ته وویل چې د افغان حکومت په غیاب کې د سولې پروسه بې معنا ده. ښاغلی صدیقی زیاته کړه چې د طالبانو سیاسي استازي له پاکستانه قطر ته له طرحې سره تللي او ممکن د اوربان یا د تاوتریخوالي د کموالي طرحه د افغان سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره شریکه کړي. هغه وایي تر دې شیبې چې زه له تاسې سره خبرې کوم تر اوسه په دې اړه د پام وړ پرمختګ نه دی سوی. د افغانستان په حکومت کې زموږ برداشت دا دی هر نوم چې دې طرحې ته ورکول کېږي او یا طالبان چې له پاکستانه ترته له هر وړاندې سرستانه سوي هغه له زلمی خلیلزاد سره مطرح کوي. زموږ خلک باید د اوربان شاهدان ووسی.
مردم ما باید شاهد آتش بس باشه.
په قوس میاشت کې د طالبانو او امریکا ترمنځ خبرې بیا پیل شوې او له شپږ ورځو مذاکرات وروسته د طالبانو له لوري د باګرام په هوایی اډه له حملې سره سم په موقت ډول ودرول شوې. په هغه وخت کې طالبانو اعلان کړی و چې طالب سیاسي استازي د تاوتریخوالي د کموالي او له امریکا سره د هوکړې د لاسلیک د مشورې لپاره پاکستان ته تللي. په دې وروستیو کې داسې راپورونه هم خپاره شوي چې د طالبانو سیاسي استازي د تاوتریخوالي د کموالي او اوربان له طرحې سره له پاکستانه قطر ته بیرته تللي. اسوشیټډ پریس او فرانس پریس خبري اژانسونو د پنځشنبه په ورځ د طالبانو استازي چې نمونه نه دي ذکر شوی راپور ورکړی، طالبانو د اوربان موقته طرحه له زلمی خلیلزاد سره شریکه کړې ده. د غرسنیو د طالب چارواکو له قوله لیکلي د چهار شنبه پر ورځ ناوخته د او لس ورځو اوربان طرحه د قطر په پلازمینه دوحه کې له ښاغلي خلیلزاد سره شریکه سوې ده. یوه پوښتنه چې مطرح کیږي هغه دا ده چې کله اوربان پرته طالبان او امریکا هوکړه لاسلیک کړي د افغان حکومت دریځ به څه وي. ښاغلی صدیقی وایي د قطر د خبرو د بیا پیل په اړه د افغان او امریکایي ولسمشرانو غوښتنه دا وه چې باید اوربان وسي. د نوموړي په وینا له اوربان پرته حتی د تاوتریخوالي کموالی به عملي نه وي.
افغانستان
کاش خشونت هغه وای د تفریخوالي د کموالي موضوع افغانانو ته بشپړه ګونګده. کزه تشریح کړم په دې معنی چې هر ورځ بلس بریدونه نه کیږي بلکې پنځه به کیږي. یا خدای مکړه لس کسان دې نه مري بلکې پنځه دې مړه سي. نو په بشپړه توګه په افغانستان کې تفریخوالي له منځه وړل غواړو. دا په داسې حال کې ده چې امریکایي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
په همدې حال کې په ننګرهار کې یو شمیر دینی عالمانو د سولې لپاره د روانو هلو ځلو ملاتړ وکړ او ویل چې د جګړې شکیلې خواوې دي د سولې فرصت له لاسه نه ورکوي. له لنډې خبرتیا وروسته د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او بیا د ننګرهار د دینی عالمانو د څرګندونو جزئیات ته راوړو.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس په هم وګورو چې د افغانستان په اړه په نړیوالو مطبوعاتو کې څه راغلي. آرمی ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې د امریکا پوځ به راتلونکی پسرلی افغانستان ته د لومړۍ زغروالې فرقې پر ځای لسمه غرنۍ فرقه ولیشي. د پوځ یو ویندوی ډګروال کمیل چال کوپر ویلي د ځواکونه وروسته له دې افغانستان ته لیږل کیږي چې شاوخوا 3500 سرتیري بیرته امریکا ته ستانه شي. امریکا هر څه موده وروسته خپل یو شمیر پوځیان له افغانستانه باسي او د هغو پر ځای نور دې هیواد ته لیږي. د پینټاګون د ارقامو پر اساس په روان 2000 میلادي کال کې په افغانستان کې د امریکا 15 سرتیري ژوبل شوي او تیر کال 120 ټپیان شوي وو. په راتلونکي پسرلي کې د امریکایي پوځیانو د ځای پر ځای کېدو دا خبر په داسې حال کې خبریږي چې راپورونه ښیي په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې د لاسلیک د نیټې پر سر خبري روانې دي. د هند اوټلوک ورځپاڼې په همدې موضوع یعنی د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې د لاسلیک لپاره پر هڅو لیکنه خپره کړې ده. په دې لیکنه کې راغلي تمکیږي چې د سولې په موافقه کې دوی اساسي مسئلې شاملې وي، یوه له افغانستانه د بهرنیو پوځیانو وتل او بله له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې ضمانتونه. د دې لیکنې په دوام کې لولو، په نهایت کې باید دا ټول موارد د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تصویب کړي. دلی میل ورځپاڼې د یو افغان پناهغوښتونکي کې سخت خبره کړې چې د استرالیا تابعیت یې له لاسه ورکړ. د شپږویشت کلن افغان غوښتل چې په جعلي اسنادو د لارې چلوونکی شي. د افغان چې علي حیدر نومیږي استرالیایي چارواکو ته ویلي چې د په پاکستان کې خپلو ملګرو ته پیسې ورکړي وي چې لایسنس واخلي. د هم ویلي چې استرالیایي چارواکو د پاکستان د جعلي اسنادو پر اساس د موټر چلولو لایسنس ورکړی وو. دلی میل زیاتوی په دې اړه تازه جزئیات له دغه افغان پناهغوښتونکو سره د استرالیا د مهاجرت ادارې د مامورینو په خبرو کې څرګند شول. مامورینو له دغه افغان څخه د هغه د هویت په اړه پوښتنه کوله. د دلی میل مخیا حیدری په 2013 میلادي کال په بیړی کې ځان استرالیا ته رسولی وو او په 2014 میلادي کال کې د استرالیا تابعیت ترلاسه کړ. د ننګرهار دینی عالمان وایي د جګړې شکیلې خواوې دي د سولې فرصت له لاسه نه ورکوي او د بیګنا خلکو له وژنې دي لاس واخلي. دوی وایي اوس د دې وخت دی چې شکیلې خواوې د سولې لپاره پر یو بل د سختو شرایطو له ایشودو لاس واخلي او د دې پر ځای له زغمه کار واخلي. له ننګرهار د ازادي راډیو د خبريال سهارګل امیرزی راپور واوري.
د ننګرهار دنیا لیمان له افغان دولت او د دولت له وسلوال مخالفینو غواړي چې وینه توې د نه ودروي او د سولې فرصتونه له لاسه ورنکړي. دوی وایي اوس د دې وخت چې خپل خواوی د سولې لپاره پر یو بل د سختو شرایطو د کې خودو پر ځای یو بل وزغمي او جنگ ودروي. د ننګرهار دنیا لیمان وایي د ټولو دنیا لیمانو مسولیت چې په دې اړه د ممبر للارې پر خپل خواو غږ وکړي او د افغان جګړې د پای ته رسیدو لپاره خپل خواوی سولې ته وهڅوي. د دوی لډلې مولوی عبدالحق ویل چې نږدې شل کاله کېږي چې د دولت او وسلوال مخالفینو ترمنځ په جګړو کې بے ګناه افغانان وژل کېږي چې په خبره یې ولس نور د ناورینونو زغم نه لري او سوله غواړي.
کومه سوله چې روانه ده مونږ دعا هم کوو او د دغه سوله د روان بهیر نه مونږ ملاتړ هم کوو او په ټولو افغانانو باندې غږ کوو، په طالبانو باندې غږ کوو چې د صلح لپاره د ملک ته د امن لپاره د وحدت او د ورورولۍ لپاره د بازي شانو نتیر شي خو راځي د خپلو مسلمانانو ورونو سره یوځای شي تر څو دغه د نن نسکاله یا شل کړه کوم ناخواله چې په مونږ باندې تیر شي دې ته نور د پای ټکی کې خودل شي.
په همدې تړاو یو بل دنیا عالم مولوی الله محمد مجیدی کڅه هم په ښکار ډول د چا یا ډلې نوم باندې خیست خو زیاته کړه چې ځینی کړه هڅه کوي چې د سولې رواني خبرې له خند سره مخ کړي خو پر خکیلو خوا وغه کوي چې هیڅ کله اجازه ورنکړي چې څوک د سولې خبرې له خند او زند سره مخ کړي.
دې خاوره کې چې هر غڅوک صلح را ولې مونږه تایید کوو، د دې صلح په خلاف چې هر هغه څوک وي په هر بانه وي په هر شکل وي او د صلح مخالفت کوي په یو بانه په بل بانه د دې مخالفت کوي او د دې خلاف خنډونه ایجادي موږ د هغې مخالفت کوو تر غوښتنه کوو چې د خدای روی ته وګورئ د خدای لحاظ ته وګورئ د افغانانو باندې نور رحم وکړئ په دې خاوره باندې نور رحم وکړئ او د دې مخالفت نه تیر شئ په شریکه باندې د صلح تر شا ودرېږئ ملاتړ یې وکږئ
وسله والو طالبانو تر اوسه له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو امکان رسمه نه دی تایید کړی په داسې حال کې چې دا مهال د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ د سولې لسم پړاو خبري روانې دي سحر ګل میرزا ازادي راډیو جلال آباد
د ازادي راډیو خبري مجله اوري
په کندهار کې د غیر قانوني برمو او ژورو څاګانو له عمله د اوبو سطح ټیټه شوې ده د دغه ولایت د کرنې ریاست مسؤلان په دې اړه اندېښمن دي ځکه وایي له همدې کبله هغه 15 سلنه پخوانی کاریزونه وڅېوي چې کرنیزې ځمکې به پرې خړوبې دي له کندهار د صادق رښتینی راپور
په کندهار کې د داهلی بند اول سوالوي کرنې زمزکی او باغونه خړوبوي خو په نور لسول سوالوي کې کرنې زمزکی او باغونه د کاریزونو په بو خړوبېږي اوس د کاریزونو ډیره برخه وچسوي دي د کندهار د کرنې او مالداری رئیس سید حافظ الله سیدی وایي دغه ولایت 15 سلنه کاریزونه د ژورو څاګانو او په ناقانونه بڼه د لوی برمو له امله وچسوي دي سیدی وایي که د اوبو سپما ونیسي او د ناقانونه ژورو څاګانو مخه ونه نیول سي نو په راتلونکي کې د اوبو دغه کمښت په لویو ستونزو بدلېدای سي د کندهار د کرنې رئیس سید حافظ الله سیدی ازادي راډیو ته وویل غواړي د کرنې وزارت په مرسته د کندهار په یو شمېر ولسوالیو کې کوچني او غټ د اوبو چکډمونه جوړ کړی ترڅو خلک د باران له اوبو استفاده وکړي او د برمو وهلو مخه ونیول سي
اوس موږ د اوبو د مهارولو لپاره هم مختلفه پروژې لرو زه صرف تاسو ته ویل شم چې پاکستان ولسوالۍ کې صرف ونه وي وطنه وی کال کې زما درې اتیا پروژې واستکار لاندې دي چې هغه کې کوچني چک دمونه دي پرکولیشن ټینکونه دي او همدارنګه د کانالونه دي نو دا ټول هڅې زموږ د دې لپاره چې موږ د اوبو د باران اوبو چې دي زموږ موسمي اوبو دي دا باید مهار کو د دې سره به د زمکی لاندې اوبو چې دي هغه به ریچارج شي او راوچ تیبشی زمون کاریزونه زیات زرات زمون دلته په کاریزونه باندې صرف 315 کاریزونه چې دې زپاغه ارغستان ولسوالۍ کلرم
پاینی وخت کې د کندهار مرستيال والی عبدالحنان منی بازادي رادیو ته وویل په پلان کې لري چې په کندهار شهر او ولسوالۍ کې خلکو ته عامه په هواي ورکړي څو به وسپموي او د برمو وهلو لپاره قانوني اجازه ترلاسه کړي
تخنیکی لیاز یا مسلکی لیاز واکان د برمو زیات ول هغه تاوان کی خمرش اوس پر دغه یو پلان باندې کار کو چې د دې څنګه کولای سو مخنیوي وکړو ځکه ورته بلی د اوبو سطح کښته کیږي خو موږ امیدوار پدې یو په نږدې راتلونکي وختو کې به د دالې د دم عملاً کار شروع شي بیا به ضرورت نه وي دغه برموته
د اوبو د کچې د ټټوالي ستونزې نه یوازې په ولسوالۍ کې ده بلکې د کندهار شهر او نږدې سیمو اوسیدونکو هم وایي په کورونو کې د اوبو برمې وچسوي او دوی اړدي چې اوبه په پیسو واخلي په دې اړه د کندهار شهر دروتنو اوسیدونکو علي محمد محمد مصاف فیض الله ازادي رادیو ته موبایل
خپل سره برمې ارځای په هر ځای کې ولکېږي پر سړک باندې د کور مخته یو وسړی دوه درې کښېږي د کور مخته هم کښېږي په کور کې هم کښېږي بیا د غټ برمې چې د غټ برمې هغه جوس وې د خلک د کوچنۍ برمې ګرځ سره وچیر نو دا به دولت دا په هواي ورکی مخه ونیسي
و به خو نه لرو اجي صاحب دا چې و بیا د نیم سل یو سل او یو متر ته ورسېدل په لول کې نو دا مشکل د اوبو سه به خډې لرموز نو د حکومت سمدا ایله ده چې یا یو برمه مستفاله کې یا دغه اوبو کوي
دلته برمه پر یو سل شپته متر په یو سل اویا متر اوبو ورکې یخ مګور بل نه ستاله ته موږ د اوبو سره په ډېر مشکل کې د حکومت سمدا غوښتنه چې اوبو راکړي
دا په داسې حال کې د چی تر دې مخکې د کندهار د اوبو رسول مسولینو اندیشنه شولې و چې په تیرو شاوخوا لسکولونو کې یو شمیر خلکو خپل سری برمی وهلي او ژورې څاګانې جوړې کړې چې له امله تر مځکې لاندې د اوبو کچه 15 متره ټیټه شوې ده
د جرمني په برلین کې بانند لیبیا د وضعیت په اړه د خبرو لپاره نړیواله غونډه جوړه شي په دې نړیوال کانفرنس کې د سباندې لسو هیوادونو استازي ګډون کوي نور جزئیات فرشته جلال زی ابروی
په ملګرو ملتونو کې د لیبیا استازي غسان سلامه پرون په برلین کې د فرانسې خبري آژانس ته وویل
موږ اوس اجازه یوازې یو تریو
په لیبیا کې نن موږ یوازې متارکه کړې، خو غواړو چې په رښتینې ډول اوربند ټینګ شي او دا متارکه پر اوربند بدله کړو، داسې اوربند چې د بېوسلې کولو پروسه ورسره پیل شي. دوهم دا چې ملګري ملتونه غواړي چې د وسلو د تحریم مصوبه هلته سمه عملي شي. په برلین کې په نننۍ کنفرانس کې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ګډون کوي. د چین، مصر، برېټانیا، الجزایر، متحده عرب اماراتو او ایټالیا حکومتونه هم خپل استازي ورستوي. د دې جلسې په درشل کې د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان پر اروپایي هیوادونو غږ وکړ چې د ترابلس حکومت په رسمیت وپیژني. د لیبیا پلازمینه ترابلس کې حکومت د ملګرو ملتونو سازمان په رسمیت پیژندلی دی. د ترکیه جمهور رئیس ویل چې په ترابلس کې حکومت غوښتنه ورڅخه کړي چې خپل ځواکونه هم هلته ورواستوي. په لیبیا کې د معمر القذافي د واکمنۍ لړنګېدو راهیسې کورنۍ چکړه روانه ده. د 2018 میلادي کال راهیسې هلته دوه متوازي ادارې فعالیت کوي. په ترابلس کې د حکومت پر ضد د جنرال هفتر په مشرۍ وسلوال جنګیږي. په جرمني کې پرون هم د جنرال هفتر یو شمېر پلویانو په برلین کې اعتراضي مظاهره وکړه. د لیبیا په ختیځ کې قبایلي مشرانو چې د جنرال هفتر په تر واکمنۍ لاندې سیمو کې اوسېږي ویلي چې په خپلو سیمو کې به بندرونه او د نفتي موادو د تصفیه ځایونه بند کړي. هغوی ادعا کړي چې د ترابلس حکومت چې ملګري ملتونه یې ملاتړ کوي د نفتي موادو د تصفیه له کارخانو او عوایدو د هغو وسلوالو د تمویل لپاره کار اخلي چې ترکیه راستولی دي.
دا هم د دې خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د اوربند اعلان داسې شرط دی چې طالبان یې باید د افغانستان له حکومت سره د رسمي مذاکرو د پیل لپاره ومني. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وایي چې د جګړې له امله د خلکو د بې ځایه کېدو لړۍ دوام لري او تیر کال په افغانستان کې 425,000 افغانان بې ځایه شوي دي. د فراه په څلورو ولسوالیو کې د ایراني ریال پر ځای د افغانۍ د دودولو لپاره کمپاین پیل شو او د ایران حکومت تایید کړه چې د اوکراینۍ الوتکې تور بکس به د اوکراین حکومت ته وسپاري.
د ژوند رنګونه.
نوم ملک رضا خان، قلعه زمان خان، شپاړسم نای، قوم بانی عمرخیل.
در توی چې په پخوا زمانه کې هغو کسان چې مشر به و دی دوی به څومره قدر و عزت کېده؟
دونه قدر به یې و څوک به یې مخکې تېریدی نسو، خو هلته سپین ږیري ناست دي. موږ هسې په پټ لاړو کومه خبره وتښتېدو، د دوی په مخکې به نسو ورتلی. و چې سپین ږیري خبره وکړه، د دې مازه خراب شوي دي.
څومره ښه و چې خلکو د مشرانو قدر و عزت
ډېر قدر یې کوو، په آخر اندازه باندې ښه و، ډېر ښه و.
ولې ښه و؟
ښه دا و چې خبره به یې خلکو اورېدله، مشر به خبر وکړه، کسر به خبره منله، چا تیری نه کوو. اوس خو خبره وکړه مصر خبره څوک نه اوري.
علت څه ده؟ ولې اوس خلک د سوي چې د سپینګري خبر نه اوري؟
بس خلک بېاعتماده سوي دي، بس هلکان خبره نه اوري، خپل سر دي. بس
څومره تاوان کېږي په دې کې چې د مشر خبرې ته څوک غوږ ونه نیسي؟
تاوان او دونه تاوان کېږي چې په آخر اندازه باندې دونه تاوان کېږي چې آخر سره به کوم ته ورسېږي، بیا به مصر سپینګري سره کوي، بیا به شای سره خلاص کړي. ډېر تاوان کېږي، غټه کیسه جوړه ستې نه.
له خپله کورنۍ دې راته وایه، څو بچي لرې؟ څومره تاسو احترام لري او خپلم دي؟
بچی مې څور بچی دي، ما سره مې څوار اسکلان ده، ما له خبرې نه تیریږي.
هغه ښه دي لکه د پخوانۍ زمانې ځوانان دي.
او بس ډېر ښه دي، بل هم داسې لاس کلان ده، خبره کوي، احترام کوي، لاسونه هم چپوي، سبقونه هم ډېر ویلي دي. موږ ته نسبت کوي، دا داسې ده، پلار دا داسې ده، دا داسې ده، دا داسې ده.
بیا بد نه در باندې لګېږي؟
نه 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 نه.
دا چار چاپېره تاسو یاد کړه چې ځینې ځوانان د مشرانو احترام نه کوي، خبرې نه مني. بیا تاسو دوی نه دي کینولي؟
هغه نه کینی، څه کوم نه، بس یو پنځه ناسې به تیمم سوزي به هغه نه کوي خبره. تمام شپه ګرځندغه سي.
تاسو په نظر دي ستونزې حل څه کېدلی شي؟
دا ډېره اخره خاتمه، ډېره خرابه خاتمه دي خلکو. ما خپل یو ترزر اوس پولیس دي، شپه کاله وکاله بعد ما خپل ول دغه ورځ ما ونه کیلومتر کوم نه غو کوي. ما نو مې وخت پلان کړ، سیس ګورم دوه بجې سره دي سکنه ترزر زم سمو کاته دا خو پلان کړ. دوه نو ته ورته خرابه سول ما مال حال څنګه دی؟ وایل دا غره باغله وردان دي کوڅه کې پروت ما وزت مو ډېر خرابه ده.
الهت هم دا چې خبرې نه اوريدي؟
نه اوريدي خبرې، نه بالکل نه اوريدي. اوس اخر انجام دغه اوس خراب دي، باغله وردان دا کوڅه کې پروت دي، سپمو سره پروت دي، دوه پروت دي. خبره ګوري بس کناستلو نه
په دې لاتي او راس ټول ځوانان د مشرانو خبره ته غوږ کیدی.
او بس دې خبره ده،
مننه تاسو نه.
تاسو نه مننه.
وسم ستاسو څو پیغام ولم چې افغان بیسم د تاسو واتل شمیرې لاري مرسته ولې دی. خلیل احمد خلواک شاید خپلواک وي. د هلمند له ناوې ولسوالۍ څخه لیکلي وایي تېره ورځ یوه ترافیکي پیښه وشوه او دوه ملکیان پکې مړه شول. بشیر حبیبزی د لوګر له ازري لیکلي که چیرې په قطر کې طالبانو حکومت وربند وکړي نو د سولې لپاره به چانس زیات شي. عبدالله ضیا له شاجوی ولسوالۍ لیکي افغان حکومت او طالبان باید اول وربند وکړي وروسته بیا د سولې مذاکرات. محمد ولی حاجی کوکا له هلمند ولایت لیکي طالبان باید د مخه وربند وکړي ځکه چې اوربند سولې ته لار هواروي. سمی الله د کندهار له میوند ولسوالۍ لیکي طالبان چې له افغان حکومت سره اوربند ونه کړي د امریکا سره اوربند جګړه نه ختموي. او غلام سرور نبی زوی لیکلي دي طالبان باید اول د افغانستان له حکومت سره اوربند وکړي بیا له امریکا سره خبرو ته دوام ورکړي او ګوندې په دې توګه په افغانستان کې سوله راشي. له دې سره د دې خبرې مجلې پای ته رسیږو او بله خبرې مجله را روانه ده. جاوید نیمی استودیو ته راغی وړاندې کوي. مهرباني.